جرمنی د هغو یو شمیر افغانانو د منلو پروسه پیلوي چې دا مهال په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخامخ دي. فرانس پرس دا خبره پرون سه شنبه د جرمنی د یوې دولتي سرچینې په حواله خبره کړې. د جرمنی دولتي سرچینې ویلي هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمنی ته ولېږدول شي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمنی د ویزې وړ بللې دي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د جرمنی د بشري حقونو یو کمشنر تازه د کورنیو چارو له وزارته وغوښتل چې پاکستان کې د جرمنی په تمه میشتو افغانانو ته ژر تر ژره ویزې ورکړي. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې دا مهال پاکستان کې له فشارونو سره مخامخ دي. او د جرمنی خبري اژانس څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې له دې ډلې 210 افغانستان ته ډیپورت شوي دي. په جرمنی کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سخت شوې او دې کار د هغو افغانانو د لیک چارې هم ټکنۍ کړې چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې ده. بلورته د جرمنی څارنوالانو یو 24 کلن افغان د 2 کسانو د قتل او 34 نورو د قتل په هڅه تورن کړی دی. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای لیکلي تورن کاس په 13 فبروري میاشت کې په مونیخ کې د کارګرانو د حقونو په پار راوتلي لاریون باندې موټر خېژولی وو. څارنوالانو پرون سه شنبه د خپلې پریکړې په اعلامیه کې ویلي چې تورن کاس د مذهبي انګیزې له مخې دا کار کړی دی او دوی دا شک هم څرګندوي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې یا بلې ترهګریزې ډلې سره به تړاو ولري. تورن کس چې نوم یې اخیستل شوی نه دی دا مهال په توقیف کې د محکمې پریکړې ته په تمه دی او معلومه نه ده چې څه ډول سزا به ورته واورول شي. جرمني کې تیر کال څو داسې تاوتریخجنې پیښې وشوې چې عاملان افغان کډوال وو. استرالیا ایران د یهودانو ضد دو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی او اعلان کړی چې د ایران سفیر له کامبرا څخه اخراج کړی دی. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزي پرون سه شنبه ویلي د هیواد امنیتي ادارو یې معلومه کړې چې ایران په استرالیا کې د یهودانو ضد دو بریدونو کې لاس لري. یو برید په سیدنی کې لویس کانټینینټل کچن رستورانت باندې شوی و چې ترڅ کې رستورانت ویجاړ او د اور لمبه شوی و. بل هغه 2023 کال کې په ملبورن کې د یهودانو یوې کنیسې باندې شوی و. له دې سره هممهاله استرالیا تهران کې خپل سفارت رخصت کړی او کارکوونکي یې دریم هیواد ته انتقال کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د استرالیا دا پریکړه سیاسي بللې خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. او د سوریې لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس بارک وایي د لبنان دولت به راتلونکې اونۍ هغه طرحه وړاندې کړي چې له مخې یې حزب الله ډله بې وسلې کولو ته هڅوي. ټاکل شوې له دې طرحې سره هممهاله اسرائیل هم د خپل شاتګ لپاره یو چوکاټ وړاندې کړي. ښاغلی بارک د سه شنبې په ورځ د لبنان له ولسمشر جوزف عون سره تر لیدو کتو وروسته وویل د لبنان طرحه به اجباري نه بلکې د حزب الله د بې وسلې کولو لپاره به یوازې تشویقي جنبه ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیمه ربانا رب سپیشل نام سلامونه ونی کی لیمه منی درنو زکون کو هیله د شروغ او جوړسی او د وخت مو تر دمه حاله په خیر رسولی وی تاسو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم مستشرق لاست وایم. هیله د چینل ورس هم د لوست اخر نه شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استایي مدنیت په حق له و د مدنیت او د ویدی مدنیت او د اریانو د تمدن په حق له و په دې هیله چې تاسو د ورځې درس شز د کړی وی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر سی اوسئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې نن موضوع د افغانستان د اساطیري تاریخ په حق لده. دا چې افغانستان اساطیري تاریخ کې کومې کورنۍ شاملې دي د هرې کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لومړنۍ کورنۍ په دغه اساطیري تاریخ کې چې د هغه د پښتادیانو واکمنۍ ده یا لومړنۍ لړۍ د پښتادیانو لړۍ ده. لومړنۍ سیاسي واکمن د استاد په کتاب کې د پښتادیانو په نامه یاد شوی دی چې د دې کورنۍ لومړنۍ واکمن چې و هغه کیومرس نومېده او ابو ریحان البیرونی په خپل لیکلو کې کیومرس د هوشین په نامه یاد کړی دی. د هغه اولنۍ اریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کېښودی او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمورس وخت رسیږي او د نوموړی بیا د خپل واکمنۍ پر مهال باندې او مدبره وزیر چې شیدا سپ نومیده هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړی وظیفه ورکوي او نوموړی وزیر ولس ته د نورو خدمتونو تر څنګ د کالو جوړولو او د وړیو د وریشلو لارې چارې هم وښودلې. پیشنهادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهوره پاچا چې و هغه یما یا جمشید نومېدی چې د تیمور څخه وروسته دی واک ته ورسېدی او دی چې و لومړنی پاچا و چې په بلخ کې د شار بنسټ کېښودی. یما ته هورمزدا د یو شار د جوړولو هدایت وکړ او یما پاچا بیا هغه شار داسې جوړ کړي چې د هغه شار اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه و او د اوبو ډنډونه د آس ځغلولو میدان د کلو او کورونو لپاره وړ سیمې هم په دغه ښار کې جوړې کړلې او د دې ترڅنګ په داسې دغه ښار کې داسې یو باغواشه داسې یو ژوبن جوړ کړي چې هلته د هر ایوان څخه یو یو جوړه پکښې ده وساتل او د پیشنهادیانو وروستنی یا هغه اخرنی واکمن چې و هغه کرشاسپ و چې د نو کلونو واکمنۍ څخه وروسته د افراسیاب لخوا به هغه سخت وځپل سو. د پیشنهادیانو واکمنۍ چې کومه لړۍ چې وه هغه پای ته ورسېدله. د افغانستان مساتیری تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې وه هغه د کیانیانو واکمنۍ ده چې د افغانستان د ساتیری تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. کاوی په ویدي او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول سوی دی چې دا کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کېږي چې د دغې کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې تورې نښتې و. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېده. نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده نو ځکه دا کورنۍ هم د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. دغه د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېدی دی بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښېني او 15 کاله بیا د واکمنۍ کوي. د عقیقبات څخه وروسته بیا د زوی کیکاوس واک ته رسیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایي کلتور او مدنیت مخالفت یې کوي، یعنی هغه کسان چې هغه د آریایي کلتور د آریایي رسم و رواج او د آریایي فرهنګ همدارنګه د دغه آریایي مدنیت مخالفت و یا مخالفت ښکاره کوه او د دغه کلتور مخالفین و. دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنګېدی او د جګړه مارو دا ډلې چې مازنداران په ځنګلونو کې اوسېدلې په استایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوي دي او د کیکاوس د خوا دغه ډله ځپل سوې ده او آریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دی چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي دی د ربلنوا یا انایتا ته یې د ازیفیا په غره کې 100 آسونه 1000 غویان او 10000 پسونه قرباني کړل چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څه و چې د دوی ورباندې عقیده درلوده یو عبادت یې کوي. نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دوی سره مرسته وکړي نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې 100 دانې آسونه 1000 دانې غویان او 10000 پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ازیفیه د غره په شاوخوا باندې وسترې کلاګانې جوړې کړلې پر وسترو هیوادونو باندې واکمنۍ درلوده او کیکاوس چې هغه ډېر عقل هوښیار او پوه وزیر درلودی چې پوره جیره یا اوشنر نومېدی. د کیکاوس څخه وروسته بیا سیاوش واک ته رسیږي. د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته ورسیږي او سیاوش واکمنۍ باندې پیل کوي او خپله واکمنۍ پیلوي. سیاوش په استایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یاد سوی دی چې دی بیا د بلخ نامتو او ډېر زړور واکمن و. همدارنګه سیاوش د ارینا ویجا پر سیمه باندې یوه ستره کلا جوړه کړه چې په استایي متنونو کې هغه د ګینګدش په نامه یاد سوی دی او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لورې چې هغه فرنګیس نومېدله هغه ځان ته واده کړه او د هغې څخه زوی هم پیدا سو چې د زوی بیا کې خسرو نومېده. د سیاور څخه ورسته بیا د زوی کې خسرو د بلخ واکمن کیږي. نوموړی بیا د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره د تورانیانو سره جنګیږي. تورانیان د پلار سیاوش وژني چې بیا کله چې د سیاوش د مړینې څخه ورسته کې خسرو واک ته رسیږي، یعنې دی په بلخ کې واکمن کیږي، نو دی بیا د تورانیانو سره د دې لپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي، نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنګیږي او د تورانیانو واکمن افراسیاب او همچنان د هغه ورور د هغه ورورې په زنځیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل. کیخسرو د کنانیانو د واکمنې بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودې. د همدې امله په استایي متنونو کې هغه ته د هیواد جوړونکي نوم ورکول شوی دی. یعنې دی دغه کیخسرو د کنانیانو د واکمنۍ هغه مختلفې سیمې چې جلا جلا وې هغه ټوله یو له بل سره وتړلې او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړ سترواکۍ واک او ځواک د خپل لاس کې واخیستی او دغه واک او ځواک د درلودي. نو د همدې عمله دی په اوسنۍ متنونو کې د هیواد جوړونکي په نامه یاد شوی دی او د هیواد جوړونکي نوم د تور کول شوی دی چې بیا د کیخسرو څخه وروسته د افغانستان اساطیري تاریخ درېمه کورنۍ واک ته رسیږي یا درېمه واکمنۍ چې هغه د اسپا په نامه یادیږي واک ته رسیږي. لومړنی کورنۍ مول چې هغه د پښتونيان او دویمه کورنۍ هم کېنان و، د لومړنی واکمنۍ په پاتې رسېدو سره دویمه واکمنۍ پیلېږي یا دویمه لړۍ پیلېږي. د دویمه په پاتې رسېدو سره درېمه لړۍ چې هغه د اسپا کورنۍ ده یا د اسپا واکمنۍ ده هغه وخت رسېږي. د کېنی کورنۍ ورسته د پاچاهانو بل لړۍ وخت ورسېدل چې هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت پیدا کړي او د دې کورنۍ د هر واکمن د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلی ده. د کېنی کورنۍ په حکله مویل چې دا کورنۍ ځکه په دې نامه یاد شوی ده چې د هر واکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغلې ده، نو ځکه دغه د کیانی په نامه یادیږي. نو د کیانانو څخه وروسته چې کوم د پاچاهانو لړۍ رامنځته سوه هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت لري. په دې خاطر د اسپا کورنۍ په نامه یاد شوی دی چې د دې د واکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده، ځکه زیاتره په تاریخ متنونو کې د اسپا د کورنۍ په نامه باندې دغه کورنۍ مشهور د ځینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنی ټولواکۍ د لهراسپ نومې دی او لهراسپ هم د کینانو د واکمنۍ پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده. لهراسپ د زردشت دین منی او د هغه د پراختیا لپاره ډېر زحمتونه وایستل. د لهراسپ څخه دوه زامن پاتې شول، یعنی دوه زامنې درلودې چې یو یې ویشت اسپه او بل یې زریورې نومې دی. ویشت اسپه یا گشت اسپ د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا دی واک ته رسیږي او د دغه گشت اسپ شهرت د دې لامل زیات سو چې دی د زردشت سره ملتیا وکړه او د هغه د آیین د خپرولو یا د هغه دین د خپرولو لپاره ډېرې هڅې وکړلې. زردشت هم د گشت اسپ څخه هیله درلوده چې خپل د ده میرمن چې هغه هوتاوسا نومېدل هغه هم دغه آیین ته دعوت ورکړي او زردشت دین ومني تر څو زردشت دین چې دی هغه تر لیرې ځایونو پورې ورسیږي او د گشت اسپ په امر سره د زردشت ټولې ویناوې چې وې هغه د غوایي پر 2000 پوستوک باندې ولیکل شول او د گشت اسپ د واکمنۍ پر مهال باندې د تورانیانو سره زیاتې جګړې تر سره شوې چې د گشت اسپ څخه وروسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي. د گشت اسپ بل زوی د سپنتو داتا یا اسفندیار د په نامه یادیږي چې د ده د واکمنۍ په هکله ډېر معلومات شته. ویل کېږي چې اسفندیار یو ډېر هوښیار او زړور شخص و یا واکمن و. هغه د بلخ پر اورتل باندې داسې نیزه ودروله چې معنا یې د خپلې سیمې څخه په مېړانه دفاع او د پردیو مخنیوی و. چې اسفندیار هم په دغه د واکمنۍ د پراختیا لپاره ډېرې هلې ځلې کوي، ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او خپل د امپراتوري حدود اوږدوي یا پراخه کوي. نو دی ډیر هغه زرور او هوښیار واکمن وو چې موږ ویل د بلخ پر اورتون باندې دی داسې نیزه دروي چې د هغه معنا د خپلې سیمې څخه په ډیر میړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوی و. چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د اسپا کورنۍ هم پای ته رسیږي دغه واکمني او په دې ډول سره د افغانستان اساطیري درې لري لړۍ په پله پسې توګه چې کله خپل واکمنی وکړه د واکمنی په پای ته رسیدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپا کورنۍ کومه واکمني چې وه هغه پای ته ورسېدل. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي موږ د افغانستان د ساتیري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې چې د هغو له جملې څخه چې دغه درې لړۍ چې وې یوه لړۍ د پیشتادیانو لړۍ وه چې پیشتادیانو په هکله مو وویل چې دا لړۍ څه ډول چیرې او د کومو کسانو د خوا رامنځته کېږي دا په دې لړۍ کې کوم کسان واک ته رسېږي او کوم کارونه سرته رسوي. ورپسې مو دا وویل چې د دغه اول لړۍ یعنی د پیشتادیانو د لړۍ د واکمنۍ په پای ته رسېدو سره سم دویمه کورنۍ یا د کیانیانو کورنۍ واک ته رسېږي چې کیانیان هم په خپل وار سره خپل واکمنۍ کوي او په دې واکمنۍ کې هم مختلف واکمنان واک ته رسېږي او مختلف پاچاهان واکمنۍ کوي. د دې کورنۍ په هکله مو وویل چې دا ولې دغه کورنۍ د کیانیانو په نامه یاد سوې ده او دا کورنۍ یا دغه واکمنۍ څه ډول واک ته رسېږي او څه ډول ختمیږي. او د دوهمې کورنۍ یا د دوهمې لړۍ چې هغه د کیانیانو کورنۍ وه د هغه په پای ته رسېدو سره د اسپا کورنۍ واک ته رسېږي چې د اسپا کورنۍ په هکله مو هم معلومات لاسته راوړل ده چې د اسپا کورنۍ ولې په دې نامه یادول سوې ده، دا کورنۍ څه ډول واک ته رسېږي، کوم پاچاهان په دغه کورنۍ کې واکمني کوي یا په دغه کورنۍ کې کوم پاچاهان واک ته رسېږي، د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د هرې لړۍ اړوند کوم معلومات موږ تاسو وړاندې کړل ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ښه به مو زده کړی اوسي، تر دې دمه مو ملتیا کړی اوسي او په هرې موضوع باندې به تاسې پوه سوي اوسي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره و. د نن ورځې درس نن پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند شاري به مو شکر مخسي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو همدارنګه د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لاسته راوړو. څلورم لوست یو لسمه نه تر د شمې پاڼې د هڅو کې چې د لوست سره خلنې شي بر سره مال پاتسي. راز خپل د نن ورځې موضوع پیلو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیزه. د اسلام پرتګ سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کېښود او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبل سو او د غنوي هویت زموږ خلک د یو دین د یو عقیده او یو فکر خواتر او بلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خاوندان سول. د اسلام پراتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دې په لاس کې و هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابل اغیزه ګڼل کېدای شي ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه او د علم او پوهې دروازه یې د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل او اسلامي د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ استاسي د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست رجو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژندل چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ دا غوړه جمله څخه یو هم طاهریان سفاریان سمانیان غزنویان سلجوقیان غوریان او خوارزم شاهان همدارنګه مغولان تیموران او د کرت کورنۍ ورنومي رجو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی او د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه او په دغه برخه کې د برخه اخیسته د دې د خپل دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی چې کله د طاهریان حکومت لمنځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی او د خپل د سیستان د خلکو څخه په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځه برخه کې زیږیدلی دی او د پلار چې و هغه د مسکری دنده درلوده نو د همدې عمله یعقوب ته او د ورونو ته چې هغه عمر علي او طاهر نومیدل دوی ته سفاریان ویل کیږي یعقوب ځوانی کې د یارانو د ډلې سره ملګری سو او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدې چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل ښارونه ونیول او د هغه څخه وروسته بیا د زبل شاه سره جګړه کوي او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدي هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي سامانیان هم یو اسلام یو خپلواک اسلامي حکومت و چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه دولتي څخه ګڼل کیږي چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و او د امویانو د خلافت په محل باندې دی مسلمان شوی و د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدي چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمنی وکړه د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمنی ته رسیږي او د دوی واکمنی پیلیږي ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودن کې البتګین نومیدی چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکیې توکمه امیرانو او سردارانو څخه و خو د غزنویانو حکومت د سبتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د البتګین زوم و او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومیدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسیږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او د هغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسیږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومیدی چې څلور زامن یې درلوده د یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوانیول کیږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کې دوه څخه وروسته بیا دی همالته مړ کیږي چې بیا دغه کار د غزنویانو سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر ایران او افغانستان هم دی نیسي چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومیدل د حکومت چارې پر مخ وړي چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان قراختیان غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي. چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي، او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار تزین سو، او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده، او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه، او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و، او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار کوي، او په پایله کې داغه د خوابندی کیږي، چې بیا داغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کیږي، او دی بیا وروسته وژل کیږي. چې داغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنیږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي، او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلی دي، او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده، او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسېدونکي و. خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی، د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه، او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله. همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی د زو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل، او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه، او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نورې هم سره یو کړي، او د خپل خلکو د لاش نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات لسیک لاندې د مقرراتو یوه ټولګه جوړه کړه، ترڅو خلک په ښه ډول سره منظم کړي، او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده، چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی، چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي، او مغولو ته د رښتینی خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي، چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي، او په هرات، کابل، کندهار، هزارجات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه. د ځایناستې هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي، چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي، چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږېدلی دی، او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ آسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا دی د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډېر ځواکمن حکومت شتون نه درلود، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، او همدارنګه د ایران د هند ځینې سیمې روسیا د عثماني دولت مزکی هم ونیسي، خو کله چې بده د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي. چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنۍ رامنځته کیږي، چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1500 کال کې مړ کیږي، او د سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د زمان او د دلمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاهروخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات ښار ټاکي، او درې څلوېښت کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومېدی، چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګه کړه، او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت، او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د استراخانیانو حکومت دی، چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي، او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو، او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حملې وکړې. د دوی دغه حملو او نرمي زموږ خلک ډېر مثلا موږ ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسې کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه ووایاست، او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په هکله څه پوهېږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په هکله زده کړي وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو، او د دې تر څنګ د کرد د کورنۍ په هکله څه پوهېږي، همدغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، کو ترتن کې درس پوری تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ونی که هیلمه ومنی درنو زده کوونکو، غیله دا چیروغه جوړ سی وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی. تاسو ټول ته د نه هم ترګی تاریخ مضمون سلورم لوسته شرغلاست وایم. غیله دا چې نن ورځ هم د تل په تیر د لوست اخر نشي بور سره ملوسی، او د نن ورځ د پزرپور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلی. راځو خپل لومړنی لوست پیلو. چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. وروسته له دې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل ته راننوځي، خپله شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بلحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برنس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مختبیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودی، دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګ جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپل ستړیا وباسي. مګر د دوی دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګ د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه و چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همغه و چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سوې دي، خپلې سرکشیانه پیل کړي، چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلق یا دغه ملي خوځښتونه ته نور هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسکزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه 12 کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس، او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونو یوه ډیره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنا چې دوی هغه کوم پلان چې درلودی د همهغه پلان سره سم دی، د کابل په د بالاحصار په لمنه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوې وې، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برنس کور ته یې اور واچوي او مبارزینو په دغه 2 ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب خان د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، د دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکلټن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یوه ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده، او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سوه. د دوی په خپله وینا 14500 تنه څخه یوازې یو کس ډاکټر برایډن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي، او هغه کوم لشکر چې مات شوی و تباه شوی و د خپل لشکر د تباهۍ کیسه یې وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د ماتې څخه وروسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ، او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر یې جوړ کړی د یرغل دپاره چې بیا ځلې حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبریږي، او دوی بیا مقابلې ته ورځي چې امیر دوست محمد خان د لاشورې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتګ کوي. د پالک او سیند ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل، او د خپل هغه لاسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتي بازار همدارنګه ښکلي ستالیف ته اور اچوي، چې بیا ناڅاپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې و هغه وځي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان د ستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله، او دغه کوم حمله چې کېدله دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو، او د انګریزانو کابینه چې هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ، او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کېښود، او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه شو. راځو چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسیږي. انګریزان چې هغه 4 کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه سي. نو د همدغې لارې، د همدغه عمله، د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نوې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسیږي. او له همدې امله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاته و، افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي، او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایفو باندې ویشي. او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو کابل غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کیو چې د هیواد داخلي وضع یې حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک الطوایف د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوی وه. بیا د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزي دولت منځته راوړي، د هغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قوماندانانو په تېره بیا د وزیر محمد اکبر خان په مېړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې، او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینې سیمو کې رامنځته شوي وو هغه بغاوتونه او خوځښتونه یې آرام کړل او له منځه یې یووړل. نن به وایو چې وزیر محمد اکبر خان د فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي، او نوموړی په پای کې بیا د 90 کلونو په عمر په 1946 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په رسه کې د خاورو ته وسپارل سو، چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستی وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشاله کړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ د مړینې وروسته کمزوري سو، انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي د هغه لپاره هڅه وکړه، خو د دې هڅې هم کوم ځای ونه نیوه، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل د ملک الطوایفو د له منځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست، او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي توګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1955 کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنو، ایرانیان د هغه د لاسته راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاسته راوړل. امیر دوست محمد خان د شر وروسته د سخت جګړې څخه په 1963 زیږدیز کال د مې په میاشت کې ونیو، او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګه په دې توګه د اوسني افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو او یو شی والی سیاسي والی منځته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1963 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دې پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي او د سلطنت رامنځته کیږي، چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځایناستي ټاکل کیږي، او د فاتحې د مراسمو څخه وروسته په 1963 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع بیا د دغه موضوع خبرې د خپرلو وړونو او د هیواد هرې برخې ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبالولو لپاره وټاکي، او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو، چې بیا محمد اعظم خان چې و هغه یو ځان غوښتن کې سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شندټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو، او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتاتو حکم او هغه ته ورغلی، او د هیلې دلروده چې د خپل ورور او د حضرتاتو د خلکو په مرسته سره دی د سلطنت ته ورسیږي. بلاخره محمد اعظم خان د خپل وړونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ، او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو، نور توانې نه درلوده، او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بلې خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاڅون باندې لاس پورې، او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه، چې د دمات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي، او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي، چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای، او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بې اندازې خوشحالي او ګوشه کړې، هغه دا و چې د هغه زوی شهزاده محمد علي خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وهڅاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ټاکي او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې میشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څرنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پر شا کیږي. کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې ورسره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1318 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنجشیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس تر ټولو کې درس پوری تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیشل نما السلام علیکم هیلی می امنی درنو زکون کو هیله د چروغ او چور مې است وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولې می تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس لایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرې نشي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زکون کو نن موضوع د یونان بختري خپلواک دولتونو په حق لدی چې په دې لوست کې به موږ تاسو د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند معلومات لاس راوړو. راځو خپل داس په لوي د یونان بختري خپلواک دولتونه. د دې دولت د همدغه یونان بختري دولت لمړنۍ بنسټ ایښودونکې ده. ګیوتس په نامه یادیږي چې د 255 کال په خوا تر میلاده په بختر کې د یوناني سلوکیدیانو څخه خپل خپلواکي ترلاسه کړه او خپل خپلواکي اعلان کړه چې د ګیوتس واکمنۍ چې وه هغه دوه پړاوونه درلوده. په شروع کې ګیوتس په بختر کې دا رقم مسکوکات خپانه کړه یا جوړ کړل چې د سکې پر یو مخ باندې خپل د ګیوتس انځور په بل مخ باندې بیا د انتیکیوس سیر ښکارېدله. خو د ګیوتس د واکمنۍ په وروستۍ کې بیا مسکوکات د خپلواکۍ وروسته جوړ شوې دي. په دې مسکوکاتو کې بیا د سکې پر یوې خوا باندې د ګیوتس سیره پر بل خوا باندې بیا د جوپیټر سیره چې هغه د رد او برق الهه وه هغه انځور شوی وه. او د ګیوتس د واکمنۍ لاندې سیمې هم تر بختره پورې چې ساخت مروه بلخ او تخار سیمې پکې شاملې وې دغه سیمې د تر دغه سیمې پورې د واکمنۍ پراخه سوله او لومړی ګیوتس د 255 کال په خوا تر میلاده مرسو چې دغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه ځای دویم ګیوتس واک ته رسیږي. دویم ګیوتس بیا تر 210 کال وړاندې تر میلاده د بختر پر سیمه باندې واکمني کوي او د دویم ګیوتس د واکمنۍ پر مهال بیا زیاتره سیمې د بختر تر واکمنۍ لاندې راځي. د ګیوتس کورنۍ د کورنۍ واکمنۍ چې هغه هم تر ډېر وخت پورې دوام نه کوي ځکه چې په دې وخت کې د ایتوجن په نامه یو قومندان چې 240 کال په خوا تر میلاده د ګیوتس پر خلاف باندې پاتون کوي او هغه د مینځ وړي. نو په دې توګه د دوی د کورنۍ کوم کورنۍ چې هغه د مینځ سي او ایتوجیوم 240 کال په خاطر میلاده د بختر نوې خپلواکي لریږي او د واکمنۍ ترسیږي. ایتوجیوم د بختر لمنې واکمن و چې د یوناني هنري د هند لوی وچ ته ورسوي. د یوناني هنري تر هند پورې ورسوي او د یو شمیر مورخینو په باور باندې د هغه د بلیکولو پر بنسټ باندې چې هغه په هند کې ترلاسه شوی دي د څرګندېږي چې یوناني هنرمندانو او همدارنګه سنتکارانو خپل اغیزه د هند پر سیمه باندې هم کړې ده. د ایتیدین څخه ورسته بیا د هغه زوی دیمتریس په یو سلو نیویم کال په خاطر مینا د وخت رسیږي. دوی د خپل واکمنۍ سیمې نورې هم پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپل واکمنۍ لاندې راولي، تکسیلیا، کاتیا، وار او همدارنګه موریپته سیمې هم د هند واکمنانو څخه نیسي. او دیمتریس د خپل واکمنۍ په مختلفو سیمو کې نوي ښارونه جوړوي چې په ارکوزیا کې کلات، پسند او هند کې سیالکوټ او پتیلا هم ډېر مهم بیلګې دي د دغه ودانۍ چې د دغه ښارونو څخه چې د په خپله دوره کې جوړ کړی دی. د باختري یونان چې دغه کورنۍ وروستنی واکمن چې و هغه دیمتریس و چې د خپل یو قومندان لخوا څخه بیا دی د ماتې سره مخامخ کېږي. هغه قومندان بیا یوکراتیب نومېدی چې دی بیا د یوې نوې کورنۍ بنسټ کېښود. یوکراتیب په یو اتیم کاله پخوا تر میلاده په بلخ کې واک ته ورسېدی او پر ټول لرغوني آریانا باندې د واکمنۍ شروع کړه. د یوکراتیب څخه وروسته بیا د هغه زوی هیلوکلس واک ته رسیږي چې دی بیا د یونان باختري دورې وروستنی ځواکمن پاچا پیژندل کیږي. او دی بیا د خپلې واکمنۍ سیمه د هندوکش د شمال څخه بیا تر ګندهارا او جهلمه پورې غځوي، یعنې تر دغه ځایونو پورې دی دغه سیمې تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي. او 16 تنه باختري یوناني واکمنانو په باختر او د هغه اړوند سیمو باندې واکمني وکړه او دغه کورنۍ بیا وروسته د سکارا د کورنۍ دخوا د منځه وړل کیږي. راځو د یونان باختري د مدنیت ځانګړتیاو ته. یونان باختري مدنیت چې وو هغه د دوو مدنیتونو ټولګه وه، یعنې دغه مدنیت د دوو مدنیتونو څخه جوړه وه. دغه دوه مدنیتونه بیا یو یې د یونانیانو په وسیله د هغه ځای سره یو ځای افغانستان او سیمې ته رارسېدلې، او بل یې په باختر کې د ځایي اوسېدونکو مدنیت و چې د لرغوني آریایي مدنیتونو پر بنسټ باندې هغه مدنیت وده کړې وه. چې دغه دواړو مدنیتونو یو ځای والی په سیمه او همدارنګه په پخواني افغانستان کې د یو نوي مدنیت بنسټ کې شو دي. نو دغه دوه مدنیتونه سره یو ځای سو په هغه سیمه او همدارنګه په پخواني افغانستان کې بیا یو نوی مدنیت رامنځته کی چې دغه نوی مدنیت په تاریخ کې د یونان باختري مدنیت په نامه پیژندل شوی دی. یونانیانو د خپلو فتوحاتو سره یو ځای خپل مدني لاسته راوړنې هم هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې تر هغه سیمو پورې ولېږدولې. مثلا په ټولو تر لاس لاندې سیمو کې، یعنې په ټول هغه سیمو کې چې دوی واکمني درلوده یا د دوی ته واکمني لاندې وې، په دغه ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه دا چې افغانستان هم د دوی تر لاس لاندې و، په دغه افغانستان کې د دوی د دغه لاسته راوړنې یا د دوی هغه مدني لاسته راوړنې یا فعالیتونه یا فتوحات چې دوی درلوده هغه په دغه سیمو کې هم لیدل کېږي. د یونان تمدن مختلفې یا بیلابیل بیلګې چې هغه د ودانۍ د جوړولو په میتودونو کې وه، د پروژې د جوړولو په مهارتونو کې او همدارنګه د لیکدودونو په کارولو کې لیدل کېږي. د افغانستان د افغانانو په مټ په افغانستان او همدارنګه په نورو سیمو کې ډېره وده وکړه او پراختیا یې پیدا کړه. لومړني ولسونه چې دا نوښتونه ومنل بیا په خپلو سیمو کې د هغه په تعمیم او په زیاتولو لپاره کار وکړي. یعنې په کومو سیمو کې چې دغه مهارتونه یا دغه نوښتونه هلته ورسېدل، نو د هغه ځای ولسونه یا د هغه ځای خلک چې کله دغه نوښتونه ومنل، د هغه څخه وروسته بیا په هغه سیمه کې دوی دا کوشش وکړي چې دغه نوښتونه نور هم زیات پسې وکاروي او زیات یې کړي، پراخ یې کړي، چې د همدغه عمله بیا په یونان باختري کې ټول یوناني مدني لاسته راوړنې یوازې په یونان کې پاتې نه شوې، بلکې په ټول په افغاني بڼه هم وده وکړه. په افغانستان کې هم راورسېدلې او افغاني ظاهري شکل سره وده وکړه او د یو ګډ مدنیت څیره پیدا کړه چې په لرغوني تاریخ کې د یونان باختري مدنیت په نوم سره دغه مدنیت پیژندل کیږي. راځو د یونان باختري دورې یو نامتو ښار ته چې هغه ښار د آی خانوم په نامه یادېږي. آی خانوم خپله ازبکي ترکیبي نوم دی چې آی د میاشتې په نامه او خانوم هم د مېرمنې په معنا کارول شوی دی. دغه آی خانوم یعنې د دوو کلمو څخه جوړ شوی دی، آی او خانوم. آی چې دی هغه خپله د میاشتې په معنا دی او خانوم بیا د مېرمنې په معنا دی یا د ښځې په معنا دی. چې کله کله د سیمې اوسېدونکو د دغې لرغوني ځای دپاره د خانوم نوم هم کار کړی دی، یعنې کوم خلک چې دلته اوسېده دغه سیمې ته بیا د اما خانوم نوم هم کاروي. د لومړي ځل لپاره دغه سیمه د یوناني مقدوني په سکندر په واسطه د دغه شهر بنسټ ایښودل شوی و. یوناني نامتو جغرافیه پو بتلیومیس په خپل اثارو کې د افسوس سکندریه په نامه باندې د یوې سیمې یادونه کړې ده چې دغه سیمه بې له شکه د آی خانوم اوسنۍ سیمه ده. یعنې هغه وخت بیا د افسوس سکندریه سیمه ده په خپل اثارو کې یاده کړې ده چې دغه افسوس سکندریه خپله د آی خانوم سیمه ده.
د لرغون پوهانو پرله پسې څېړنې پیدا ښودلې ده چې آی خانم د یوناني او باختري فرهنګ د ګډېدو ټاټوبی دی، یعنی دا هغه ځای دی چې یوناني او باختري فرهنګ سره یو ځای کېږي. دغه لرغونی ښار د یوه لوی دیوال په واسطه احاطه سوی دی چې د هغه دیوال اوږدوالی 1500 متره ته رسېږي او لوړوالی هم 10 متره ته رسېږي، یعنی 10 متره لوړوالی لري او دغه دیوال بیا 1500 متره اوږدوالی لري. که د دغه سیمې څخه ترلاسه شوې ودانۍ او پاتې شونې او سپړل شوي وران کورونه که چیرې دغه د موقعیت او حالت له مخې هغو ته وکتل سي، نو په وضاحت او څرګنده ډول سره دغه مطلب بیانوي چې د ښار په مرکزي برخه کې دفترونه او د هغو پر شاوخوا باندې د اوسېدونکو کورونه هم جوړ شوي دي. د شهر منځنۍ برخه بیا 300 متره په 300 متره کې، یعنی 300 په 300 متره کې ساحه لري چې د یو لوی میدان په څیر باندې معلومیږي او په اصل کې د خپل وخت اداري مرکز او همدارنګه د چرواکو د واکمنۍ پلازمینه یا مرکز و. چې دغه لوی میدان بیا اوږدوالی 110 متره او د هغه بر یې سور 180 متره ته رسېږي چې دا په مستطیل ډول سره جوړ سوی دی. په څلورو خواوو کې بیا 116 ستونونه لري. د دې ترڅنګ دغه ستر تالار چې اوږدوالی یې 8 متره او د هغه بار یا سور یې 12 متره ته رسېږي، د دې لوی هورې په منځ کې ښکاره کېږي. یعنې په دغه لوی میدان کې بیا یو تالار هم لري چې د هغه اوږدوالی 8 متره دی او بار یې 12 متره دی. دا ښکاره کوي چې دغه پلازمینه یا دغه ښار یو ډېر لوی جوړښت لري. دا زموږ د یو ډېر د یونانانو د یو ډېر پخوانی یا یو ډېر مشهور نامتو ښار د خانو په حق لو رځو ساکان پیژنو. چې ساکان یو بل دولت دی چې موږ ویل د یونان بختري څخه وروسته بیا دغه حکومت دی. د یونان بختري دورې وروستنی ځواکمن امپراتور چې و هغه هیولکس و، چې د یونان بختري پر ټولو سیمو باندې د دوی واکمني شتون درلوده او د دوی واک چلیدی. د هغه څخه وروسته بیا سیمیز واکمنان رازی، یعنی د دغه وروستنی امپراتور څخه وروسته بیا ځینې سیمه ییز حکومتونه رامنځته کېږي چې هر یو یې پر یوې کوچنۍ سیمې باندې واکمني درلوده. د دغه کوچنیو واکمنانو دوران بیا 100 کاله پخوا تر میلاده موجود و او دغه مهال بیا د لرغوني افغانستان په سویل او سویل ختیځو سیمو کې بیا یوې نوې کورنۍ واکمني شروع کېږي چې هغه بیا د ساکا یا د ساکانو په نامه یادیږي. د ساکانو په نوم باندې یو ځواکمن قوم د لرغوني افغانستان په سویلي برخه کې لکه ارکوزیا چې اوسنی کندهار او همدارنګه سیستان په سیمو کې دوی د خپلې واکمنۍ بنسټ ایږدي چې دوی مخکې موږ ویل یو سیمه ییز حکومت و چې بیا وروسته دوی خپله واکمني پیلوي او د افغانستان په سویلي برخه کې د ارکوزیا او سیستان په سیمو کې دوی خپل د واکمنۍ بنسټ ایږدي. د دې کورنۍ لومړنی ځواک چې و یا لومړنی ځواکمن واکمن چې و هغه د هریایوس په نامه پیژندل سوی دی چې دی د یونان باختري د امپراتورانو په څیر په خپل نامه سره بیا مسکوکات جوړ کړل. د هریایوس څخه وروسته بیا مایوس 2 اویا کاله پخوا تر میلاده د واک ته رسېږي، یعنی د هریایوس تر وژل کېدو یا د مړینې څخه وروسته بیا مایوس واک ته رسېږي چې د مایوس څخه وروسته بیا د هغه 2 تنه میراث وړونکي پیژندل سوی دي چې د دې کورنۍ تر 50 کاله پخوا تر میلاده دی پایښت درلودی او بیا د نوي سیتي قومونو تر زور لاندې دغه واکمني راغله او کوشاني امپراتورانو سیمې لاندې کړلې او هغه یې د واک لري کړلې. نو په دغه ډول سره بیا د دوی واکمني ختمیږي. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د یونان باختري دولتونه وپیژندل چې یونان باختري خپلواک دولتونه څه ډول دولتونه و، څه ډول په کوم سیمه کې رامنځته کیږي او تر کومه سیمه پورې د دوی واکمني وه. وروسته مو د دغه دولت پرزیدل په هکله هم وویل چې څه ډول سره دغه د یونان خپلواک دولتونه د منځه ځي او د کوم سیمې د دوی تر واکمنۍ لاندې وي، هغه سیمې په څه ډول سره د منځه ځي یا دوی د هغه سیمې څخه خپل واکمنۍ د لاسه ورکوي. ورسره مو دا هم وویل چې د دوی یو ځانګړی د تمدن یا مدنیت په هکله مو وویل چې د یونان دولت یا د یونان باختري مدنیت کومې ځانګړتیاوې درلودې، د مدنیت څه ډول مدنیت و او د کومو مدنیتونو څخه دغه مدنیت منځ ته راغلی. د دې ترڅنګ ورپسې د یونان باختري یو ډېر مشهور یا نامتو ښار د آی خانوم په حق لویل چې آی خانوم ښار کومه سیمه ده په کومه سیمه کې د کوم کس ته خوا د دغه سیمې یا دغه ښار بنسټ ایښودل کیږي او د هغه د جوړښت په حق له د چ سره ول جوړ شوی وو او سره کوم جوړښت درلودي دغه اړوند مهم معلومات لاسته راوړل او ور باندې وپوهیدلو او په پایله کې د ساکانو د حکومت په حق له مهم معلومات لاسته راوړل چې ساکان څوک دي څه ډول وخت رسیږي او د کوم واکمن د خوا د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودل کیږي. نو د دغه وزارت اړوند موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 اویا 300 1 اتیا 11.